Radio. Radio Azadi.
درنو افریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لومړۍ سره برابر ده. نوې میلادي کال مو بختور شه. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري ورېدو او د سړک د شويېدو له عمله د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شويېدلې ده. طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي. په خبره شوې خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوې چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لاره تګ راتګ ونه کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه ووري. د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تېره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاري شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي. په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو له مرستیال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقو د بشري حقونو د رعایت او د یو شمېر نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محابسو د پالیسۍ پرستیال ادا کړي چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړي چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیایي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د ښځینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج منه کړی چې دا غوښتنې به وڅېړي. تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړي دي. قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 120,000 تنه څخه 2500 تنه ته رسیدلی دي. د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی. په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون تنه غله صادره کړې. حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون تنه وه. دا مهال قزاقستان د نړۍ 15 هیوادونو ته غله صادروي. د قزاقستان د کرنې وزیر ایدار بیگ ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون تنه دی. د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده. کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي. د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډېره اشاره نه ده شوې، خو ویل کېږي چې د تلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې دي. دا خبری په داسې حال کې شوه چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاوري د نامنۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه. د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بې ساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده. د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخ ته شي. ویل کېږي چې په دې ښار کې امنیتي ځواکونو پر معترضانو اوښکې بهیونکي ګاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې معترضان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې وغورځوي. زمو شخله آزادی رادیو اوري د طالبانو حکومت وای د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیرې 300,000 تر رسولې، خو ځینې خلک وای د امنیتي ځواکونو پر ځای دي خلکو ته د کار په برابرولو پانګونه وشي.
خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته.
پاکستانی سوداګر وای د افغانستان د لارو د بندیدو له کبله میلیونونه ډالر زیان کړی دی. په افغانستان کې په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز 3 کاله پوره شول. هغوی له نړیوالې ټولنې مرسته غواړي.
پیلا همدا د چې د افغان خزو د درد او غټ نړیوالو ته ورسوي، ترڅو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه.
د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال شلو وره جام لپاره لوبډله اعلان کړه. ځینې کرکټ پوهان وایي د میډل آرډر پخوانی ستونزه لا هم پر ځای ده.
تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای په 2015 کال کې د روزل شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 لوړ کړی دی. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې د خپل حکومت د لاسته راوړنو په کالنی راپور کې لیکلي دفاع وزارت یې د روزل شویو امنیتي ځواکونو شمیر 101,000 لوړ کړ او دغه شان له 100,000 زیاتو پولیسو هم د امنیت، جرمي تحقیقاتو، سرحدي کنټرول او لوجستیک په برخو کې روزنه بشپړه کړه. خو د افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورستر بلی ډیری شي، د امنیتي ځواکونو ډیرول لومړیتوب نه دی، بلکې د دوی په باور د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دوی د روزل شویو ځواکونو شمیر لږ تر لږه 300,000 کسانو ته لوړ شوی. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد چهارشنبه د ډسمبر 1 په خپل اکسپانه په 2015 کال کې د دوی د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې لیکلي تیر کال د دوی د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزل شویو شمیر 101,000 ته ورسید. همدا ډول په خبره په یو کال کې 103,000 پولیس هم په امنیتي، جنایي، سرحدي، لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. خو نوموړي دا نه دي لیکلي چې اوسمهال د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو شمیر څومره دی. خو د تیر 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت له تلونیو سره په ځانګړي مرکه دا کړی و چې د دوی د وسلوالو ځواکونو شمیر 15,000 تنه دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په خپل وروستي راپور کې چې د ډسمبر په نیمایي کې خپور کړی ویلي و چې د طالبانو امنیتي دستګاه له 380 څخه تر 450,000 پورې پرسونل لري چې شاوخوا 150,000 دفاعي او 200,000 پولیس او استخباراتي ځواکونه دي. په دې راپور کې راغلي و چې د 2015 مالي کال په لومړۍ نیمایي کې په امنیتي برخې پورې اړوند طالبانو لګښتونه 55.2 میلیارد افغانۍ و. داسې مهال چې 46.2 میلیارد افغانۍ په نورو سکتورونو کې مصرف شوي. خو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه ویلي. د طالبانو د حکومت د وایان زبیح الله مجاهد له لوري د 2015 زیږدیز کال په خپور شوي کلني راپور کې د ډیپلوماسۍ او نورو هیوادونو سره د اړیکو، اقتصادي ودې، بیارغونې او بېلابېلو نورو مسایلو په اړه هم توضیحات ورکړل شوي. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې ډېریږي، د امنیتي ځواکونو ډېرول لومړیتوب نه بلکې د دوی په خبره د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید کار وشي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ستونزې نور ډېرې زیاتې دي، خلک وږي دي، خلک کار غواړي، د دې په ځای چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وشي دوی ځواکونه وایي چې ډېره وو. تو خدای څلور کاله کېږي طالبان راغلي دي او نو ورس سربل خلق بی وصله کیگی دوی باید دا ووی چه دا خلق دا جوان نخ کدو لپاره چه کری زواکونو یا دا اسکر و دیرول خودوی دا خپل نظام لپاره کهی چه خپل نظام موساتی کمتون خو پتول دنیا که دا خلق دا جوان نخ کدو لپاره کار کهی
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو هم د نوم د نخبرېدو او وخت بدلون په شرط ورته خبره وکړه.
دوی ولې کار نه پیدا کوي خلکو ته؟ خلک وږي دي، خلک په غربت کې ژوند کوي، سختي ګالي، کار نشته، ځوانان نورې هیوادو ته په قاچاقي لارو ځي، په سختو لارو مزل کوي تر څو یو مړی روزي د کورنۍ لپاره پیدا کړي. زه به پوځ څه کوم یا زه به د دوی قطعې څه کوم چې دوی به د قطعو لپاره کسان نیسي؟ پوځ خو زما ماشومان نسي مړولی، زه به پوځ څه کوم؟ موږ ته د کار پیدا کړي، ځوانانو ته د کار پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 2026 کال کې به د افغانستان لږ تر لږه 22 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په راپور کې راغلي چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې ویل شوي چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالي او د وګړو د حقونو پرله پسې محدودیتونو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوري کړي. د اوچا په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخه ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ او پرله پسې طبي پېښو سره یو ځای شوي او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه یې په اړه راپور ورکوي. مخکې هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو افغانستان کې د موجود بشري ناورین او اړمنو سره د مرستو د کمېدو راپورونه ورکړي وو.
azadiradio.com د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله د دوړو خو سوداګرو د میلیونونو ډالرو زیان کړی دی. په دې اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. خو اوس یو بل موضوع، د پاکستان د کډوالو په بیلابیلو کمپونو کې میشت افغانان وایي د پاکستان حکومت کمپونو ته د هر ډول خدمتونو په پرې کولو سره پر دوی سخت فشار راوستی دی. دغه افغان کډوال چې تر ډیره خیبر پښتونخوا ایالت په کمپونو کې ژوند کوي وایي حکومت پر دوی اوبه او برېښنا پرې کړي او دوی له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د موضوع تفصیل واورئ.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا ایالت په بیلابیلو پنغالو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د حکومت له لوري پر دوی د اوبو پرې کېدو یو ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ په کمپ کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دغه اقدام زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړي دي. نوموړي چهارشنبه د ډسمبر 1 ازادي راډیو ته وویل
اوبه تقریبا بندې دي او خلک له ستونزو سره خامخا کېږي چې اوبه نه وي، خامخا ستونزې خو دې سره ولاړېږي. نو په حال خلکو ځان ته شمسیانې لګولي دي او دا جنریټر دي دي نو استفاده کوي، سرکاري اوبه نشته.
د پېښور په زندۍ کمپ کې میشت یو بل افغان کډوال ظریف کاموال وایي د دوی د کمپ په ګډون په ټولو کمپونو کې دولتي ښوونځي تړل شوي او د دوی ماشومان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
خبر په پښتونخوا کې کم سرکاري مکتبونه دي، ټولو نه وسایل وړي دي. صرف په شمشتو کمپ کې او کومو ملکانو چې لږ مقاومت کړی هغې سره به وسایل یو نیم سکول کې به پاتې دي، نور وسایل ټولو نه وړي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤلین هم وایي چې په روسیو کې د دې ایالت په ټولو کمپونو کې د اوبو او برېښنا په ګډون افغان کډوالو ته بنسټیز او لومړني خدمات بند شوي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
ټول باندې دغه موبایل بندې کړي، نو ټول ځینې کې اوبه بندې کړي، بجلی بند کړې ده، سکولین بند کړې ده، هر څه بند کړي پی.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ په سر کې یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د سوابۍ سیمه ییزو چارواکو د افغان کډوالو د دوو کمپونو اوسیدونکو ته ویلي چې باید د ډسمبر تر 1 پورې دا کمپونه خالي کړي، کنه د ډسمبر په 1 بعد د دوی په وړاندې عملیات پیل شي او دا کمپ به د عملیاتو په ترڅ کې ونړول شي. د پاکستان د ډان ورسپانې د راپور پر بنسټ ډېری دا کمپونه د 1980 میلسیزي په پیل کې د پخواني شوروي اتحاد لخوا پر افغانستان د یرغل پر مهال جوړ شوي او لا هم زرګونه افغان کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار د دغه کمپونو د تړل کېدو د پرېکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس د دې پرېکړې د پایلو په اړه سخت اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ویستلو لړۍ په بېساري ډول ډول چټکه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرې د ډسمبر په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې افغانستان هیواد ته له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتې. دغه کمشنرې ویلي چې افغانان په پاکستان کې له نامناسب خوندي چاپیریال سره مخ دي چې پکې نیول، جبري استل، د اسنادو ضبط او باج اخیستنه شامل ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کابو 2 میاشتو راهیسې د لارو د بندېدو له کبله ترانزیتي بارونه او کانټینرونه لا هم د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداري ورکړی چې له 10,000 څخه زیات افغان او پاکستانی سوداګر له سختو مالی زیانونو سره مخامخ دي، ځکه چې د هغوی ترانزیتي لیږدونې د کراچۍ په بندر کې درېدلې دي. پاکستانی رسنیو نن وویل چې لدې عمله تر 10,000 زیاتو افغان او پاکستانی سوداګرو زیان کړی او ورځ په ورځ تاوان ډیری شي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د تورخم سپین بولدک، چمن او غلام خان په ګډون د مهمو سرحدي لارو بندېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر تاوان اړولی دی. د افغانستان پاکستان د ترانزیت برستیال رئیس ضیاءالحق سرحدي هم وایي چې په تیرو څه باندې 80 ورځو کې له افغانستان سره د پاکستان د لارو د بندېدو له امله پاکستان ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی.
ملین ڈالر نه زیات نقصان شوی دی. صرف دا تورخم تاسو سره خبره کوم، بیا دې سره سره اوس پورې تقریبا د منکم د افغانستان او پاکستان باندې تجارت دی، اوس پورې دا تقریبا د 80 ورځو کې 205 ملین ډالر نقصان شوی دی. غټ مارکیټ وکړو نه د افغانستان علاوه مخکې سنټرل ایشیا ته.
پاکستانی چارواکو ویلي چې له شاوخوا 1,000 تر 2,000 پورې ترانزیتي کانټینرونه چې افغانستان او د منځنۍ آسیا جمهوریتونو ته په لاره وو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي. سربیره پر دې زرګونه لارې چې د دواړو خواوو د سوداګرو واردات او صادرات لېږدوي په سرحدونو کې ولاړې دي، چې له عملی ژر خرابیدونکي توکي خوسا کیږي او مالی زیانونه زیاتی شي. ملګرو ملتو په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ د لارو دوامدار بندښت د دواړو خواوو سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا 1,000,000 ډالر تاوان اړوي. افغانستان د خپلې سوداګرۍ لپاره تر ډیره د پاکستان پر بندرونو او ترانزیتي لارو تکیه کوله. له همدې امله د دوو هیوادونو ترمنځ د لارو بندېدا د دې هیواد د وارداتو او صادراتو اقتصاد ته ستر ګوزار بلل کیږي. پخوا هم د سیاسي تاوتریخوالی او امنیتي پیښو په محل ورته خندونه رامسته شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ پر لارو بې باوري شي. د پاکستاني رسنیو پر اساس سوداګر له دوړو نورو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره سرحدي لارې بیرته پرانیسي، څو د نورو اقتصادي زیانونو مخاوني ولشي او پر هغو ټولنو بشري اخیسي رامنست نه شي چې پر سوداګرۍ تکیه لري. کاربوهان خبرداري ورکوي چې کله افغانستان او پاکستان ترمنز د تجارت لارې خلاصې نشي او د وشتي مودې لپاره تړلې پاتې شي، نو دا به په جنوبي او منځنۍ آسیا کې د ارزې زنجیرونه ګډوډ کړي، د سوداګرو لګښتونه بلوړ کړي او سیمه ییز اقتصادي بې ثباتي به لا ژوره کړي. په اکتوبر میاشت کې پاکستان پر کابل او پکتیکا بمباری وکړه، ورپسې د افغانستان د طالبانو سرحدي ځواکونو له څو ولایتونو څخه مهاله پر پاکستانی پوستو بریدونه وکړل. د طالبانو له بریدونو وروسته پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې بندې کړې. د پاکستان د دې اقدام په جواب کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اعلان وکړ چې که پاکستان خپل لارې پرانیزي هم دوی به تر هغه خلاصې نه کړي چې پاکستان کلک ضمانت نه وي ورکړي چې بیا به سوداګری لارې له سیاسي او امنیتي چارو سره نه تړي. د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمدزی او اسحاق رحیمی هغه لوبغاړي دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه و لوبېدلي. ټاکل شوی دی چې د کرکټ د شل اوره نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبېږي. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای دي. د ټاکل شوی لوبډلې په اړه زموږ همکاري سنا کاکل د کرکټ له یو نظر خاوند بختیار ساحل سره مارکه کړی او په سر کې ورڅخه پوښتل دي چې د دې لوبډلې یعنی د دې اعلان شوي لوبډلې په اړه د دوی نظر څه دی؟
په عمومي ډول که دغه سکواډ وار زول شي په دې کې تر ډیر هغه لوبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په اوپننګ کې ورسره صدیق الله تل درویش رسولي عظمت الله عمرزی دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده. خوشاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته د غزه ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راځي. محمد نبی نو وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق یو بهترین یو لس کسیزه لوبډله تنه انتخابې دی شي چې کوم ستونزه زب کې نوینم او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نایب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نایب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي ګټور به وي ځکه هغه که کیپینګ کوي بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یوه دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی څومره به غوره انتخاب شوی او آیا وبسلیږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته او هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې پاغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام بای صدا د لوبغاړه ده خو ګټور تمام نشو نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته په کرکټ بورډ یو ځوان بای صدا د ځوان لوبغاړه انتخاب کی چې هغه د دې ورتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی هغه د وګد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی شي خو شلوریس کرکټ کې د عمر ورتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپوهونکي په توګه دغه تشه ډکه کړي. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بله مسله په کې د مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې زما له انده چې کرکټ بورډ ساوه شوی باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه دی. دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده باید د سکواډ کې وای. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي. معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي یعنی په پښلو په چلیری شو توپونو باید تر دیر شو لوړې منډې ورنکي او کتر چلیری شو توپونو دې چلیری شو نه کمې منډې ورکړي دوه درې وکټې دی واخستې دا ډېر ارزښت لري او په مهم وخت کې چې لوبډله تا تاړتیا لري ته باید اور څنګه وکي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود امدارنګ ضیا شریفی دغه راز نوید زدران دا درې هغه توپ اچون کې د زمالاند چې دوی د دې ورتیا لري چې باید په لوبډلې کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دی هارد بال کرکټ کوي مختلف نړیوال میچونه کړی دی. عبد الله احمد زه تازه ل ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته نو خلو بغاړه ده خې استعداد ده خلا وخت ارتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي دې ته په پام آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ووینئ نن سبا نیوزیلینډ او ساؤت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښې سیالۍ کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلینډ ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولې افریقا بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې، چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې. دا چانس د افغانستان لپاره ښه دی، او لکه څنګه چې ستاسې په پوښتنه کې دي، افغانستان رښتیا هم د دې چانس لري چې له ګروپي پړاو څخه بل پړاو ته یا د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړي په دې هیله.
د شلو وره جام لپاره د افغانستان د ټیم د اعلان په اړه مو د کرکټ له نظر خوان بختیار ساحل سره مرکه واوریده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا له بندیز درې کلونه اوړي، له دندو راګرځول شوي ځینې ښځې او نجونې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په غیر دولتي ادارو کې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو د حکومت بندیز له درې کلونو په اوښتو سره د هغو کورنیو اقتصادي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی چې نفقه ګټونکي یې ښځې وي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې وضعیت زغمل ورته خورا سخت دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي او د یوې بهرنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت له خوانۍ وازیده بلکې لسګونه نورې ښځینه همکاران یې هم له دندو منع شوي، د نوم نه خپرولو په شرط یې د ډسمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
بالای روح روان تمام دختر خانمای و تمام خانمایی که وظیفه داشتن تاثیر منفی مانده.
دا دست یو درد دی چه دا طول حق انجون و خزو چه دن دی درلودی روانی اغیز من کرده، پر مک طول یه منفی اغیز کرده. اوس چه اکثر خزی انجونی بیکار دی، دیره دست کورنی پیجنم چه آن لمجبوریت یه سوال تمخه کرده. دا وضعیت ډېر بوږنوونکی دی، ان په کورنیو کې ستونزې پیدا کړي، ځکه چې کومه تمه چې پرون له نجونو او ښځو وه چې تنخواه راوړي اوس ټولې بېکاره یو. له اسلامي عمارته مې غوښتنه ده چې بالاخره موږ ته یو لار پرانیسي او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې اجازه راکړي چې کار وکړو او یوه مړۍ حلاله روزي خپلو کورنیو ته وګټو.
دا زیاتوي چې دوی آن په دې زمي کې د کور د تودولو لپاره هم لازم امکانات نه لري. یوازې دا نه، بلکې د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند یوې ادارې کارکوونکي وه او د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو د بېلابېلو محدودیتونو له امله د دندو پرېښودو ته اړ کړل سوې، هم ازادي راډیو ته ورته شکایت مطرح کړ.
په اوسنی وخت کې د ښځو لپاره ژوند په افغانستان کې خورا ستونزمن شوی دی. حتی که لوړې زده کړې ولري، حتی که یو ښځه څومره تجربه ولري یا څومره د کار اړتیا ولري، نو دا بندیزونه نه یوازې دا چې د ښځو په فردي ازادۍ باندې اغیزه کړې ده، زموږ ټولنه یې هم له مهمو ظرفیتونو څخه بې برخې کړې ده. افغانستان ټولو ته معلوم ده چې یو انقلابي ملک دی، خو پلار ورور خاوند دا ټول لاسه د لاسه ورکړي دي، نو هغې یعنې نشي کولی چې وظیفه وسجرا کې ډېر زیات ستونزې سره مشکلاتو سره مخ دي. کار په برخه کې څومره شرایط سخت شوي، هیله هم دا ده چې د افغان ښځو دا درد او غږ نړیوالو ته ورسوي تر څو نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي.
نه، افغانان داسې وخت دی پر کار د بندیزونو او محدودیتونو له امله د بد بشري او اقتصادي وضعیت شکایتونه کوي چې د ډسمبر څلېرویشتمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز درې کلونه پوره سول. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د ډسمبر په 24مه د یو فرمان په صدرولو د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډیری شمیر هغه مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول یا یې محدود کړل. خو د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر 2024 کال کې د ډسمبر په 29مه په خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو ټولو کورنیو او نړیوالو نادولتي مؤسسو ته امر کړی و چې د ښځینه کارکوونکو د کار د تعلیق امر وکړي او هغه بندیزونه یې وغځول چې د مخه یې ښځې له ډیری نادولتي دندو ایستلې وي. د وزارت د مکتوب کې خبرداري ورکړی و چې که دا مؤسسه او ادارې د دوی امر ونه مني ټول فعالیتونه به ودرول سي او د کار جوازونه به ترې واخیستل سي. د یادونې ده چې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت له دې بندیز څو ورځې مخکې دوی نجونې پوهنتونونو ته لتاک او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. داسې مهال چې لا لوړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې د دوی پر زده کړو هم بندیز لګولی و. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکه شویو نجونو او ښځو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور ته خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ښاغلي مجاهد په ګډون اکثرو طالب چارواکو تل ازادي راډیو سره په خبرو او پر نورو سټیجونو ادعاوې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې اکثر افغان نجونې